کولای شو چې موږ تاسو خپل په عکاسي کې دا عکاسي په جوړولو البته کې په هغه وسایل کې کولای شو چې د نایتروجن عنصر څخه استفاده وکړو او یو هم ګران زکون کو خپل مایع امونیا چې د یخچالونو کې د سړولو لپاره البته یعنی د تودوخې د جذبولو لپاره موږ تاسو کولای شو چې شو وکړو د نایتروجن عنصر څخه استفاده وکړو په صنعت کې د امونیا څخه یوریا لاسته راوړلی شو چې یوریا چې کله لاسته راځي خپل یوریا یو کیمیاوي سره ده او د نباتات لپاره ډېر اړین او مهم شمیرل کیږي. رازو کران زکون کو دلوس په دې برخه کې مراد تاسو ارزونه لرو چې ارزونه کې اوسو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو سره باید د نوټ کتابچې او قلمونه وجود ولري تر څو تاسو دا سوالونه ځواب کړئ. لومړی سوال نایتروجن سټول غاز دی. دوهم سوال د نایتروجن کیمیاوي فعالیت څومره دی. دریم سوال ګران زده کوونکو د نایتروجن لاسته راوړل په یو کیمیاوي ماده لکشي وښایاست. مننه ګران زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست په شی چاري ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می ومنی. ګران زده کوونکو هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند بیات. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون دویم لوستش راغلاست وایم. هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د عنصرونو دوره‌ای یعنی تناوبي جدول چې د یولسمې صفې څخه پیل تر شلمې صفې پورې به دوام ولري. د عنصرونو دوراني جدول او خواص مخکې له دې چې موږ او تاسو خواص باندې بحث وکړو لومړی راځو د عنصرونو دوراني جدول پیژنو. یو لنډه کتنه د هغه په تاریخچه باندې کوو. ګران زده کوونکو تر اوسه پورې که څه هم موږ او تاسو ویلي دي یو سل اتلس عنصرونه پیژندل شوي دي او په جدول کښې په خپلو د کتلو پر اساس باندې یا هم په نسبتي کتلې پر اساس باندې ترتیب شوي دي چې په هغوی کښې دوه نوي عنصرونه په مصنوعي ډول په هستوي لابراتوارونو کښې جوړ شوي دي. پوهانو د لومړي ځل لپاره په دوراني جدول کې عنصرونه په دوو فلزونو او غیر فلزو باندې وویشل خو وروسته د ځینو دوګونې خاصیتونو په درلودونو سره چې ځینې عنصرونه به د خپل ځانه هم فلزي خاصیت او هم به یې غیر فلزي خاصیت د ځانه ښودل نو پر هغه اساس نو شبه فلزات چې د جدول په پورتنۍ برخه کښې وه ور زیات او یا هم اضافه کړل چې بیا وروسته دوراني جدول په دریو بنسټیزو برخو باندې وویشل. په همدې اساس ګرانو زده کوونکو په 1860 کال کښې د مندلیف په نامه یو عالم و چې هغه د عنصرونه یې د هغوی د اټومي کتلې د زیاتوالي پر بنسټ په دوراني جدول کې ترتیبول چې مندلیف تر هغه وخته پورې 26 عنصرونه کشف کړي وه چې ورو ورو د هغوی خپل اټومي کتلې د خاصیت په استفاده سره همداسې په ترتیب سره نور عنصرونه هم کشف کړل او په همدې ترتیب هغه عنصرونه چې کشف شوي نه وه تر اوسه پورې د هغوی لپاره به یې په جدول کې خالي ځایونه پرېښودل چې د وخت په تېرېدو سره ځینې عنصرونه به کشف شېدل او په هغه ځای کښې به یې ترتیبول په هغه کوم ځایونه چې خالي ورته پاتې سوي وه. نو په همدې اساس ځینې ستونزې هم په دوراني جدول کې رامنځته سوي وه چې خپله مندلیف یوه اشتباه کړې وه. هغه داسې چې د ارګون په نوم یو عنصر و چې اټومي کتله یې 30 وه باید د داسې ترتیب کړی وای چې پوتاشیم عنصر چې د اټومي کتله یې نه دیشته خو دا یې د هغه څخه وروسته باید راغلی وای. نو ترتیب یې د خپله د اټومي کتلې پر اساس کړی وه چې یو څه اشتباه پکښې راغلی وه. نو په همدې اساس د هغه اشتباه د لرې کولو لپاره دوی یو ځلې بیا کشفیات اجرا کړل چې بالاخره هغه ستونزې یې هم له منځه ولاړلې چې بالاخره د عناصرو جدول یې په دوو برخو یعنی افقي او عمودي کتارونو باندې وویشل چې افقي قطار ته پریود او عمودي قطار ته ګروپ ویل، او خپل په دوراني جدول کې او پریود او اتلس ګروپونه یا هم ستونونه وجود لري چې د دوراني جدول ټول عنصرونه موږ او تاسو مخکې مویل په دریو بنسټیزو ډلو چې یو هم د هغه څخه فلزات، غیر فلزات او شبه فلزات باندې ویشل شوي دي. ګران زده کوونکو، په همدې ترتیب 1914 کال کښې د هنري موزلي او رادرفورد چې یو انګلیسي او بل نیوزیلنډي عالم و، د دواړو پوهانو یو له بل سره په همکاري سره د عنصرونو اټمي نمبر د کشف څخه وروسته دا هم ویله چې د مختلفو عنصرونو اټومونه مختلف اټومي نمبرونه لري، یعنې دا چې هر عنصر اټومي نمبر یو له بل سره فرق کوي، د ټولو عنصرونو اټومي نمبر ورونه یو شان نه دی. نو همدې ترتیب موږ او تاسو دا وینو چې دوراني جدول دی، همدې ترتیب اوو پیریودونو او اتلسو ګروپونو باندې ویشل شوی دی، که هم هر یو یې په همدې ترتیب جلا جلا موږ او تاسو تشریح کولی شو. راځو ګرانو زده کوونکو د عنصرونو کیمیاوي خواص ده په دې باندې پوه شو چې دوراني جدول کې څو عنصرونه وجود لري، څو یې طبیعي او څو یې په مصنوعي ډول سره منځته راغلل. اوس راځو د هغه عنصرونه چې په دوراني جدول کې ترتیب شوي دي د هغوی خواص وایي. د دوراني جدول عنصرونه چې دي په عمودي ستونونه کې چې قرار لري، په عمودي ستونونه یا هغه عمودي قطارونه چې موږ او تاسو ورته ګروپ ویل، کوم عنصرونه چې په دې عمودي ستونو کې قرار لري د هغوی د انرژیکي سویې د الکترونونو شمیر پر بنسټ دوی ټول عنصرونه ترتیب شوي دي، یعنې دوی د خپل الکتروني سویه پر اساس باندې ترتیب شوي او ځای پر ځای شوي دي، چې د لومړي ګروپ عنصرونه ټول په خپل وروستي قشر کې یو الکترون لري. نو په لومړي ګروپ کې ټول فلزي عنصرونه قرار لري چې همدې اساس موږ ورته د الکلي فلزاتو په نوم سره هم یادولی شو. دوی کښې یو هایدروجن دی چې هم د ځانه څخه دوګونې خاصیتونه ښیي او نسبت نورو عنصرونو ته خواص او ځانګړتیا یې فرق لري. په همدې ترتیب راځو ګرانو زده کوونکو، په لومړي ګروپ کښې موږ او تاسو وینو چې د هایدروجن عنصر، د لیتیم عنصر، د سوډیم عنصر، په همدې اساس پوتاشیم، بودیم، سیزیم او فرانسیم دا عنصرونه قرار لري یا هم وجود لري، چې دا عنصرونه ټول موږ او تاسو وینو دوی په خپل اټومي جوړښت کې، چې کله دوی اټومي جوړښت او الکترونونه په مدارونو کښې ویشل کېږي، وینو چې په اخري مدارونو کښې دوی یو الکترون لري. په همدې اساس د دوراني جدول چې موږ او تاسو وویل په اتلسو عمودي ستونونو او اوو دورو یا په اوو پیریودونو باندې ویشل شوي یا هم یا جوړ شوی دي، خو ګروپونه بیا په موږ او تاسو په دوو برخو ویشو، چې یو ته اصلي ګروپ او بل ته فرعي ګروپ. چې اصلي ګروپ موږ او تاسو په ای سره او فرعي ګروپونه په بی حرف سره ښودلی شو. نو راځو ګرانو زده کوونکو لومړی راځو په اصلي ګروپونو باندې بحث کوو. په لومړي اصلي ګروپ کې که څه هم موږ مخکې هم وویله چې شپږ عنصرونه قرار لري چې په هغوی کښې د لیتیم څخه پیل بیا په فرانسیم باندې ختمیږي، دوی چې دي په خپل اخري مدار کښې یا په وروستي قشر کې یو الکترون لري. په همدې اساس د دوراني جدول په دوهم اصلي ګروپ کښې شپږ عنصره چې د بیریلیم څخه پیل بیا تر راډیوم پورې ختمیږي، او په همدې ترتیب دریم اصلي ګروپ هم چې د سلسله تر اووم ګروپ پورې همداسې قرار لري یا هم ادامه لري، چې په دریم ګروپ کې هم شپږ عنصرونه وجود لري چې د برون څخه پیل پر نینیوم باندې ختمیږي. په څلورم اصلي ګروپ کې هم په همدې د کاربن څخه پیل تر فلوریم پورې ته رسیږي، چې دوی هم د شپږ عنصرونو درلودونکي دي. پنځم اصلي ګروپ هم په همدې ترتیب شپږ عنصرونه لري چې د نایتروجن څخه پیل پر مسکویم باندې پای ته رسیږي. شپږم او اووم اصلي ګروپونه هم په همدې ترتیب شپږ عنصرونه لري چې د شپږم اصلي ګروپ کښې د اکسیجن څخه پیل بیا تر لیوریم پورې پای ته رسیږي. اووم اصلي ګروپ هم شپږ عنصرونه لري چې د فلورین څخه پیل بیا تر تینیسیوم پورې پای ته رسیږي. خو په اتم اصلي ګروپ کې بیا اووه عنصرونه وجود لري چې هغه د هیلیم څخه پیلیږي او بیا تر اوګوستنژن پورې پای ته رسیږي. د هغوی د دوراني جدول د اصلي ګروپونو په اساس د عنصرونو هغه ترتیب و چې څنګه ترتیب سوي وه. بل په هم دې ترتیب ګران زده کوونکو که څه هم تاسو وینئ موږ او تاسو یو دوراني جدول ما تاسو ته ترتیب کړی دی چې په دې دوراني جدول کې تاسو وینئ چې ټول عنصرونه هم دې ترتیب دې برخې ته موږ او تاسو ګروپونه ویلی سو چې عمودي ستونو ته موږ او تاسو ګروپ ویلی او په همدې ترتیب دې برخې ته بیا موږ او تاسو د دوراني جدول پیریود ویلی چې افقي ډول دی په عمودي ډول کې موږ او تاسو وایي د ګروپونه د دې ځای څخه پیلېږي چې اول ګروپ دوام ګروپ همدې ترتیب موږ او تاسو ویلي وه چې اته اصلي ګروپونه قرار لري چې اته اصلي ګروپونه څخه اول ګروپ دوهم اصلي ګروپ بیا درېیم اصلي ګروپ څلورم پنځم شپږم اووم او اتم اصلي ګروپ په همدې ځای پای ته رسېږي او پاتې نور ټول فرعي ګروپونه وو چې فرعي ګروپونه مو هم په همدې ترتیب په بي حرف سره ښودلي وه هغه ترتیب سره ترتیب سوي دي او پیریودونه هم چې دا لومړی پیریود دی چې د هایدروجن څخه پیل پر هیلیم پای ته رسېږي دوهم پیریود د لیتیم څخه پیل نیون باندې پای ته رسېږي درېیم پیریود د سوډیم څخه پیلېږي تر ارګونه پورې همدې ترتیب څلورم پیریود پنځم پیریود شپږم پیریود او همدې ترتیب اووم پیریود چې په همدې ځای پای ته ورسېد دي ګرانو زده کوونکو راځو په دې برخه کې د فلزاتو او غیر فلزاتو ترمنځ توپیر وایي که زه هم موږ او تاسو پوهیږو فلزات چې دي هغوی د برېښنا او د تودوخې د تیرولو یو ښه خاصیت درلودونکي دي لکه میس او المونیم یا کپر او المونیم چې دي که څه هم موږ او تاسو پوهیږو دا فلزات دي چې د کورونو د ګرمولو روښانه کولو او همدا ترتیب د پخلنځي د لوازمو په توګه هم ورڅخه کولی سو چې استفاده وکړو خو اوسپنه چې ده د اوسپنې څخه بیا موږ او تاسو د اوسپنې د پټلۍ او ترانسپورټي وسایطو جوړولو او داسې نور ځایونو کې هم استفاده کیږي او په همدې ترتیب یو بل فلزي عنصر چې د جست په نامه سره یادیږي د جست څخه بیا موږ او تاسو د اوبو د مرکز ګرمي او داسې نورو شیانو په جوړولو کې هم ورڅخه استفاده کیږي او په همدې ترتیب د فلزات څخه په پراخه پیمانه ګټه اخیستل کیږي او په همدې ترتیب راځو ګران زده کوونکو غیر فلزات بیا هغه عنصرونه دي چې د برېښنا او د تودوخې د تیرولو خاصیت یې ډیر کم دی یعنی په د تودوخې او د برېښنا د تیرولو خاصیت ډیر کم پکې لیدل کیږي د مثال په ډول لکه موږ او تاسو داسې نور عنصرونه یاد کړل لکه کلورین او فلورین او داسې نور همدې ترتیب شبه فلزات بیا هغه فلزات ته ویل کیږي چې دوی منځني خواص درلودونکي دي یعنی دوه ګونی خاصیت د خپل ځان شي هم فلزي او هم غیر فلزي خواص د ځان څخه شي دا اوس موږ تاسو د فلزات او غیر فلزات ترمنځ رازو ګرانو سکونکو د لوس په دې برخه کې موږ او تاسو په ټاکلي ګروپونو کې د عنصرونو الکتروني جوړښت ورتهواله وایو که څه هم موږ او تاسو مخکې هم ویل خو بیا هم رازو وایي چې د یو ګروپ د عنصرونو د الکترونونو د هغوی الکتروني جوړښت او کیمیاوي خواص له کبله یو بل سره ورته دي نو په خپل ورستي انرژي کې ساویه کې کچې د مساوي الکترونونو لرلو سره دوی هم ډیر مهم ورتهواله لري یعنی کچې الکترونونه یې په مساوي ډول سره درلودله موږ او تاسو وایي چې د هغوی د مساوي تعداد الکترونونه په باندنۍ قشر کې وجود لري د بیلګې په توګه د لومړي ګروپ عنصرونه موږ او تاسو وخت کې ویل چې په خپل وروستي قشر کې یو الکترون لري نو که چیرې نور د همدې ترتیب د عنصرونو کیمیاوي خواص د دوی په وروستي قشر د الکترونونو په شمیر پورې اړه ولري چې مساوي الکترونونه په درلودلو سره نو د دوی ورته خواص یا ورته کیمیاوي خواص هم یو لبل سره مساوي وي یعنی دا چې کیمیاوي ورته تعاملونه هم ترسره کوي په همدې اساس رزو موږ او تاسو وایو چې د دویم ګروپ عنصرونه چې دي هغوی په خپل وروستي قشر کې دوه الکترونونه لري او دریم اصلي ګروپ عنصرونه چې دي هغه بیا وروستي قشر کې درې الکترونونه لري چې همدا سلسله د تر اتم اصلي ګروپ پورې همداسي دوام لري په دریم کې درې الکترونونه په څلورم اصلي ګروپ کې په وروستي قشر کې څلور الکترون لري چې همدا عنصرونه چې په وروستي قشر کې اته الکترونونه ولري نو په هغه وخت کې به موږ او تاسو وایو چې دا مشبو عنصرونه دي یا هم مشبو عنصرونه بلل کیږي چې د کیمیاوي تعامل مایل د خپل ځان څخه نشي نو ځکه ورته غیر فعال عنصرونه وایي لکه ځکه چې دوی په خپل اخیری قشر کې اته الکترونونه لري نور ضرورت نه لري چې الکترونونه واخلي. ګران زده کوونکو په دې برخه کې تاسو د مثالونه ویني چې د پوتاشیم عنصر دی چې د خپل اخیری قشر کې یو الکترون لري، سوډیم په همدې ترتیب په اخیری قشر کې یو الکترون لري، لیتیم هم په خپل اخیری قشر یو الکترون لري چې دا د لومړي ګروپ عنصرونه دي. فهم دی ترتیب ګران زده کوونکو راځو د فلزات او غیر فلزات فزیکي خواص وایو. فلزات چې د برېښنا او تودوخې تیرونکي دي، د سطح کولو، ویلې کېدو او د پانی کېدو وړتیا لري. فلزات ځلا لري، د فشار په مقابل کې مقاومت لري. او غیر فلزات چې دي، د برېښنا لږ تیرونکي دي، د سطح کولو په وخت کې ماتیږي او یا هم تیتیږي. ځلا نه لري، د فشار په مقابل کې مقاومت یې کم دی. د ټیټ کثافت درلودونکي دي، د ویلې کېدو او ویشېدلو ټکي یې ټیټ دي. همدې ترتیب کاربن، سلفر، فاسفورس او آیودین چې دي په جامد حالت، برومین یې په مایع حالت، او هایدروجن، نایتروجن، اکسیجن، فلورین او کلورین یې په عادي شرایطو کې د ګاز په حالت کې شتون لري. ارزونه ګران زده کوونکو، دلبس په دې برخه کې موږ او تاسو ارزونه لرو چې یو څو سوال دي هغوی ته به متوجه سو. لومړی سوال: دوراني جدول د لومړي ځل دپاره په کوم کال کښې او د کوم عالم په وخت کښې منځته راغلي؟ دوهم سوال: د عنصرونو دوراني جدول په څو برخو ویشل شوی او هرې برخه یې په څه نامه سره یادیږي؟ مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېدل. ښه وخت، ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات می ومنه ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستې. زه دیانا صالحی یو ځلې بیا تاسو ټولو ته د نهم ټولګي کیمیا مضمون لسم لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنۍ شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د عضوي مرکباتو تعاملونه، چې د پنځه شپېتمې صفحې څخه پیل پر درو اویم صفحې پورې به پای ته ورسیږي. ګرانو زده کوونکو، موږ او ستاسو د مخه د عضوي مرکباتو فزیکي خواص او ډولونه ولوستل په تیر لوست کښې. په همدې اړه موږ او تاسو پوره معلومات ترلاسه کړل چې عضوي مرکبات څه ډول مرکبات و، د فزیکي خواصو سربیره دوی هم کیمیاوي خواص هم درلودل. اوس راځو موږ او تاسو د عضوي مرکباتو تعاملونه وایو. که چیرې یوه منه یا یوه کیله چې خپل دواړه میوې دي، تازه میوو د جمله څخه شمېرل کېږي، که چیرې په آزاد هوا کې پریښودل سي او وروسته له یو څه وخت وروسته هغوی خپل رنګ کې یو څه بدلون او تغییر راولي، یعنې رنګ یې تغییر وکړي، که چیرې دغه بدلون خپله د موجودو عضوي موادو چې د هغوی یعنې خپل رنګ او خاصیت بدلون ورکړی، د خپلې یو کیمیاوي تعاملات له کبله څخه په دوی کښې بدلون او تغییر رامنځته شوی دی. چې زیات شمیر داسې عضوي مرکبونه هم شته چې خپله په صنعت کې د ډیرو ګټورو موادو په توګه کارول کېږي، چې یو هم له هغوی څخه الکولونه دي، د دارو یا درمل دي، پلاستیکونه دي او داسې نور دي، چې دا ټول د کیمیاوي تعاملاتو په پایله کښې منځته راغلي دي. نو د عضوي مرکباتو د کیمیاوي خواص په مطالعې سره به موږ او تاسو دا زده کړو چې عضوي مرکبات کوم ډول کیمیاوي تعاملونه سرته رسولی شي او د کومو شرایطو لاندې کیمیاوي تعاملونه سرته رسوي. نو موږ او تاسو راځو په دې برخه کښې عضوي مرکباتو تعاملونه پیژنو. ګرانو زده کوونکو، د عضوي تعاملاتو مرکبات چې دي، خپله یو شمیر کیمیاوي تعاملونه سرته رسوي، چې عبارت دي له تعویزي، جمعي او داسې نورو څخه، چې هر یو یې موږ او تاسو په ترتیب سره کولی سو چې مطالعه کړو. خپله عضوي مرکبات چې وه، هغوی هغه مرکبات وه کوم چې د کاربون، هایدروجن، اکسیجن او داسې نورو عنصرونو لرونکي وي. دا ټول عضوي مرکبات دي چې مختلف تعاملات موږ او تاسو ویل چې سرته رسي. یو هم له هغوی څخه تعویزي تعاملات وه، جمعي تعاملات دي، هایدروجنیشن، دیهایدروجنیشن، هایدرولیز، تحمض، سون موادو او داسې نور، یا هم د ارجا، داسې نور ټول کیمیاوي تعاملات دي چې موږ او تاسو هر یو یې په ترتیب سره وایو نمرې راځو ګرانو زده کوونکو موږ تاسو تعویزي تعاملونه لرو چې تعویزي تعاملونه هم یو هم د عضوي مرکباتو د تعاملونو څخه شمیرل کیږي چې د خپل هغه تعاملات ته ویل کیږي چې د یو مرکب د مالیکول یو یا څو اټومونه د نورو اټومونو په واسطه عوض شي یا هم داسې باید وویل شي که چیرې په مشبو هایدروکاربونونو کښې تعویزي تعاملونه ترسره شي موږ او تاسو وایو چې دا خپل یو تعویزي تعامل د مثلا د بیلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو دلته متوجه شو د میتان ګاز ده که چیرې د میتان ګاز د کلورین سره د رڼا په شتون کښې تعامل وکړي چې خپله کلورین یو هلوجن ده او میتان خپله یو ګاز ده د نور یا د رڼا په موجودیت کې دوی یو د بل سره تعامل کوي په دې ځای کښې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو وینو چې د هلوجن یا د کلورین یو اټوم راځي د میتان ګاز د یو اټوم هایدروجن پر ځای باندې عوض کیږي او د میتان ګاز یو اټوم هایدروجن راځي د کلورین ګاز یا هلوجن سره چش کویږي د یو کلورین په ځای باندې عوض کیږي چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو په دې سره موږ او تاسو یو هم په دې تعامل کښې مثال کلورین راله د هایدروجن ځای ونیول او په همدې ترتیب هایدروجن راله د کلورین ځای ونیول چې په نتیجه کښې یو هم میتایل کلوراید مرکب موږ او تاسو ته په لاس راکړه او په نتیجه کښې دلته ACL تیزاب یا هم هایدروجن کلوراید چې موږ او تاسو وینو په لاس راکړل سو چې دا خپله یو تعویزي تعامل بلل کیږي هر کله چې موږ او تاسو په یو مرکب او یا یو مالیکول کښې د یو مرکب یا یو مالیکول یو یا څو اټومونه واخیستل شي د نورو اټومونو پر ځای باندې یا هم په واسطه باندې عوض شي دې ته موږ او تاسو تعویزي تعاملات ویلی شو نازو ګرانو زده کوونکو د بنزین تعویزي تعاملونه وایو چې په بنزین کښې یا د بنزین د کړیو بنزین لرونکو کړیو راځو ګرانو زده کوونکو د بنزین تعویزي تعاملات وایو چې خپله بنزین هغه مرکب ته کوم چې د مشبو هایدروکاربونونو په څیر تعویزي تعاملونه سرته رسولی سي د بیلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو وګورو په دې مرکب کښې موږ او تاسو وینو چې د ګوګړو د تیزابو په شتون کښې د شوري تیزابو له سره کله چې دوی تعامل کوي دلته او په همدې ترتیب موږ او تاسو ته یو نایترو بنزین په لاس راکوي لکه څنګه چې موږ او تاسو په دې ځای کښې وینو دا بنزین ده چې د کاربونونو شمېر شپږ د هایدروجنونو شمېر هم شپږ دا بنزین مرکب اخیستل کیږي د یو شوري تیزابو سره یا هم مثال د ګوګړو تیزاب سره چش کوي د ګوګړو تیزابو د کتلیس په موجودیت کښې تعامل ترسره کوي چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو د نایترو بنزین په نوم سره یو مرکب په لاس راکوي او په همدې ترتیب اوبه په لاس راکوي یعنې دا چې د نایتروجن عنصر یا هم نایتروجن ډای اکساید سره د اکسیجن چش شوی ده د هایدروجن یو اټوم راغلی د دې سره عوض شوی ده او د دې یو اټوم راغلی د بنزین په کړۍ دلته چش شوی ده تعویض شوی چې په نتیجه کښې موږ او تاسو ته یو نایترو بنزین مرکب په لاس راکوي هغه هایدروجن چې د اکسیجن سره یو ځای شو یا عوض شو د نایتروجن ډای اکساید پر ځای باندې موږ او تاسو ته اوبه یې په لاس راکړه او په همدې ترتیب ګران زده کوونکو موږ او تاسو نور مثالونه هم لرو نور بیلګې هم لرو چې همدغه دې مثال ته چې موږ او تاسو نایترو بنزین په لاس راکوي دلته د بنزین په کړیز شکل سره موږ او تاسو وینو په دې ډول سره د دوی ساختمان په دې ډول سره ده چې دا خپله بنزین ده اخیستل کیږي د شوري تیزاب سره د سلفوریک اسید په موجودیت کښې تعامل ترسره کوي کوم تعامل تعامل تعویزي تعامل چې د دې تعامل په نتیجه کښې موږ او تاسو ته نایترو بنزین راکوي چې د نایتروجن ډای اکساید د یو اټوم هایدروجن پر ځای باندې عوض شو او یو اټوم هایدروجن راله د نایتروجن ډای اکساید په ځای باندې عوض شو اوبه یې په لاس راکړه او دلته نایترو بنزین موږ او تاسو وینو چې په لاس راکړل شوه او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو وایي که چیرې بنزین ته موږ او تاسو د کلورین سره داسې تعامل ورکړو چې د فیریز په موجودیت کښې وینو چې موږ او تاسو بنز کلوراید په لاس راکوي او ACL تیزاب راکوي یعنې دا چې کلورین د یو اټوم هایدروجن په ځای باندې عوض شو او یو اټوم هایدروجن راله د کلورین په ځای باندې عوض شو په نتیجه کښې بنز کلوراید او ACL تیزابونه لاسته راله ګرانو زده کوونکو دا وو د بنزین تعویزي تعاملات راځو یو هم موږ او تاسو د جمعي تعاملات ترازو چې دا هم د عضوي مرکباتو د تعاملاتو د جملې څخه شمیرل کیږي چې جمعي تعاملات هغه تعاملات ته ویل کیږي چې د بیلابیل موادو دوه یا څو مالیکولونه یو له بل سره داسې تعامل کوي چې په پایله کښې موږ او تاسو ته نوي مرکبات یا نوي مالیکولونه جوړوي. لکه څنګه چې موږ او تاسو په دې مثال کښې وینو، دلته وینو چې موږ او تاسو ایتلین ده چې د کاربون او کاربون تر منځ دوګونې اړیکه ده. د ایتلین مرکب اخیستل شوې ده د برومین سره تعامل ورکول شوې ده. دلته د برومین یو اټوم راځي د ایتلین سره چش کیږي، یو ځای کیږي. کله چې یو ځای شو په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې په همدې ترتیب یو اټوم برومین د ایتلین د دې کاربون سره په اړیکه کښې شوې ده، او بل برومین اټوم د دې ایسیتلین د ایتلین د دې کاربون سره یو عوض شوې ده، او د دوی دوګونې اړیکه په یوګونې اړیکه باندې تبدیل شوې ده. او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې ډای برومایډ ډای برومو ایتان په نوم سره یو مرکب موږ او تاسو ته لاسته راکړه چې دا خپل یو جمعي تعامل ده، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې یو نوی او بیل جلا مرکب په لاس راکړل شوی دی. او په همدې ترتیب سره نور نور مختلف مثالونه هم ورکولی سو. یو هم دا چې که چیرې ایتلین ګاز واخیستل سي د هایدروجن په واسطه د نیکل په موجودیت کې هایدروجنیشن سي، په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دوه اټومه هایدروجن راځي د ایتلین د دې کاربون او د دوام کاربون سره عوض کیږي، د دې دوګونې اړیکه په یوګونې اړیکه تبدیلیږي، او بالاخره موږ او تاسو ته د ایتان په نوم سره د ایتلین په نوم سره یو مرکب لاس راکړي چې دا خپل یو نوی مرکب شو، چې یو جمعي تعامل د دوی تر منځ صورت ونیول شو. خو زیات وختونه ګرانو زده کوونکو الکینونه له هلوجني تیزاب سره هم جمعي تعاملات سرته رسوي، او په پایله کښې نوي مرکبات لاسته راکوي، او داسې نور نور که چیرې له اوبو سره د ګوګړو تیزاب په شتون کې تعامل وکړي هم په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ته نوي یا هم د ایتانول یو مرکب په لاس راکوي. خو عموما الکینونو له هلوجنونو یعنی کلورینو برومینو او آیډینو سره که چیرې موږ او تاسو متوجه سو د دوی ترمنځ جمعي تعاملات ترسره کیږي. ګرانو زده کوونکو راځو په دې برخه کښې موږ او تاسو د هایدروجنیشن تعامل وایو، چې د هایدروجنیشن په تعامل کښې موږ وایو که چیرې یو غیر مشبوع هایدروکاربونونه په نظر کې ونیسو، چې غیر مشبوع هایدروکاربونونه لکه خپله الکینونه او الکینونه دوی چې وه یو غیر مشبوع هایدروکاربونونه وه، که چیرې په د دوی د هایدروجن په واسطه سره د سرپو پلاتینو او نیکل کټلیس په موجودیت کښې که چیرې غیر مشبو بو په مشبو باندې تبدیل شي، او په نتیجه کښې الکان په لاس راکړي یا هم الکان ورنه حاصل شي، دا ډول تعاملاتو ته موږ او تاسو د هایدروجنیشن تعامل وایو. د بېلګې په توګه تاسو په دې مثال کښې وینئ، که چیرې دې ته موږ او تاسو وګورو، دلته یو دوه اټومه هایدروجن اخیستل کیږي د یو مرکب په اساس، چې هغه مرکب ده دا مرکب د خپله پروپین ده، که چیرې د هایدروجن او د پلاتین کتلیس په موجودیت کې د هایدروجن په واسطه هغه هایدروجنیشن سي، او د هایدروجن اټومونه راسي د دوی د هر کاربون سره عوض شي، موږ او تاسو وینو چې د دوی ترمنځ هغه دوګونې اړیکه په یوګونې اړیکه تبدیلیږي، او بالاخره موږ او تاسو ته د غیر مشبوع هایدروکاربون په مشبوع هایدروکاربون باندې تبدیل کړ، چې خپله یو د پروپان په نوم یو الکان یې موږ او تاسو ته په لاس راکړه او مشبوع ته تبدیل شوه، عبارت د هایدروجنیشن تعامل څخه ده. یا هم په دې لاندې معادله کښې موږ او تاسو وینو، که چیرې ایتین واخیستل سي د دوه اټومه هایدروجن په موجودیت او د نیکل په کټلیس په موجودیت کښې تعامل ورکړل شي، یعنی هایدروجنیشن سي، هایدروجن اټومونه راځي د ایتین په مرکب کښې د هر کاربون سره عوض کیږي، د دوی دوګونې اړیکه په یوګونې اړیکه تبدیلیږي، او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې غیر مشبوع هایدروکاربون په مشبوع هایدروکاربون یعنی الکان باندې تبدیل شو، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې دلته موږ او تاسو ایتان لاس راکړه، چې دوه اټومه کاربون او شپږ اټومه هایدروجنونه خپله یو الکان سو، چې دا غیر مشبوع په مشبوع هایدروکاربونونه تبدیلول د ځینو کټلستونو په موجودیت کښې، چې عبارت د نیکل پلاتینو او سرپو څخه وه، عبارت د هایدروجنیشن تعامل څخه و. تاسو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوست د ارزونې برخې ته راورسېدو، چې د ارزونې په برخه کښې موږ او تاسو د یو څو سوالونه لرو، چې لومړی سوال د عضوي مرکباتو تعاملونه کوم دی نمونه واخلی سونه و تعاملات مو تاسو ولوستل او مو لیدل و مو پیژندل د مثالونو سره. دوام سوال د تحمض او ارجاع تر منځ توپیر وښایاست. دریم سوال جمعي تعامل تعریف کړئ. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسید. ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیکی هلی او احترامات می اومنه گرانو زده کوونکو. هله لرم چې ټولو به جوړو او صحت مند به یاستئ. زدیانه صلحی تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون لسم لوست ښه راغلاست وایم او هله لرم چې د لوست ورستنی شیبو پر می ملتیا وکړئ. گرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د مالیکولونو جوړښت او قطبیات، چې د اتاتی ایمې صفې څخه پیل تر یو سل څلورمې صفې پورې دوام لري. څلورم څپرکی لسم لوست دی زموږ او ستاسو. ګرانو زده کوونکو، لومړی موږ او تاسو د مالیکولونو په قطبیت او جوړښت پورې بحث کوو، چې د مالیکولونو قطبیت او جوړښت په دوو برخو ویشو، چې یو قطبي مالیکولونه او بل غیر قطبي مالیکولونه. چې لومړی موږ او تاسو غیر قطبي مالیکولونه پیژنو. غیر قطبي مالیکولونه که چیرې په یو مالیکول کښې د دوو اټومونو ترمنځ هغه الکتروني ورېځې په متناظر ډول تقسیم شي، د دوی ترمنځ یو غیر قطبي مالیکولونه رامنځته کیږي. چې په دې ډول مالیکولونه کښې غیر قطبي اړیکه شتون لري او د اټومونو ترمنځ یې الکترونیګاټیویټي توپیر چې ده هغه صفر یا هم له صفر څخه یا هم له صفر اشاریه پنځه څخه کمه وي. لکه د کلورین او کلورین د اټوم ترمنځ یا هم د هایدروجن او هایدروجن د اټومونو ترمنځ موږ او تاسو وینو. لکه څنګه چې تاسو وینئ، هایدروجن چې ده په ازاده بڼه نه بلکې په مالیکولي بڼه موندل کیږي، چې هایدروجن او هایدروجن ترمنځ دوی ترمنځ یوه غیر قطبي اړیکه شتون لري او د دوی هغه الکتروني ورېځې چې دي هغه په غیر متناظر ډول سره یا هم یعنی په متناظر ډول سره ترتیب شوي دي، یعنی په مساویانه ډول سره ترتیب شوي دي. نو تاسو وګورئ، د دوی الکترونیګاټیویټي انرژي مساوي ده په 2.2 سره. همدې ترتیب د هایدروجن اټوم الکترونیګاټیویټي هم په 2.2 سره ده. نو د دوی ترمنځ یوه غیر قطبي اړیکه رامنځته شوې ده. نو غیر قطبي مالیکولونه رامنځته شوي دي. قطبي مالیکولونه بیا که چیرې په یو مالیکول کښې د دوو اټومونو ترمنځ هغه الکتروني ورېځې په غیر متناظر ډول تقسیم شي، یعنی په مساویانه ډول تقسیم نه شي، خو قطبي مالیکولونه د دوی له څخه رامنځته کیږي. او په قطبي مالیکولونه کښې د الکتروني ورېځو کثافت چې د هغه د الکترونیګاټیویټي د اټوم خواته انحراف کوي او د دوی ترمنځ یوه قطبي اړیکه جوړوي. لکه څنګه چې تاسو وینئ، د HCl په مرکب کښې یا هم هایدروکلوریک اسید تیزاب کښې موږ او تاسو وینو چې دلته د هایدروجن او کلورین ترمنځ یوه قطبي اړیکه رامنځته شوې ده. هایدروجن وینو چې د چار له نظر قسمن مثبت چار درلودلو پر اساس باندې، او کلورین چې د قسمن منفي چار په درلودلو پر اساس باندې یو له بل سره تعامل کوي، چې هایدروجن الکترون ورکړی دی، یعنی د لاس ورکړی دی. نو دلته د دې ترمنځ یوه قطبي اړیکه رامنځته شوې او د دې الکتروني ورېځې چې دي د غیر قطبي مالیکولونو په شان په متنازع ډول سره نه دي، په غیر متناظر ډول سره دي، په مساویانه ډول سره نه دي. یو طرف ته زیات، یو طرف ته کم، یو طرف ته مثبت، بل طرف ته منفي چار درلودلو پر اساس باندې وجود لري. نو ځکه وایي چې دا قطبي مالیکولونه دي. مخکې له دې چې موږ او تاسو مثال راځو، خپله د ولانسي کشر یا هم د مالیکولونو هغه مرکزي اټوم موږ او تاسو پیژنو چې هغه چشته یا هم چشته ویل کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو، د مالیکولونو د مرکزي اټوم ولانسي کشر پیژنو. څه فکر کوئ ګرانو زده کوونکو چې په مالیکولونو کښې مرکزي اټومونه څه ډول اټومونه دي یا هم څه ډول اټومونو ته ویل کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو، مرکزي اټوم پیژنو چې مرکزي اټوم څه شته ویل کیږي. په یو مرکب یا یو مالیکول کښې د هغه اټوم څخه عبارت ده چې تر ټولو لوړ اکسیدیشن نمبر یا هم لوړ ولانس ولري، چې دې ته موږ او تاسو مرکزي اټوم وایو. د بېلګې په توګه ګران زده کوونکو، تاسو دا دوه مرکبونه وینئ چې یو د میتان ګاز ده او بل برومین ترای کلوراید ده، چې موږ او تاسو یې په دې کې غواړو چې د مرکزي اټوم وټاکو. چیرې موږ او تاسو د میتان ګاز ته متوجه اوسو، د میتان په ګاز کښې موږ او تاسو وایي مرکزي اټوم هغه اټوم ته ویل کیږي چې په هغوی کښې تر ټولو لوړ اکسیدیشن نمبر یا لوړ ولانس درلودونکی وي. نو موږ او تاسو د میتان په ګاز کې کاربون وینو چې مثبت څلور اکسیدیشن نمبر درلودونکی دی، یعنی ولانس یې مثبت څلور ده، او د هایدروجن ده مثبت یو ده. نو مثبت یو زیات ده که مثبت څلور؟ مثبت څلور زیات ده. موږ او تاسو وایو چې کاربون خپله د میتان په ګاز کښې، دلته کاربون عنصر چې ده یو مرکزي اټوم ده. نو په همدې اساس ده په مرکز کښې ترتیبوو، او چهار طرف ته موږ او تاسو څلور نورې اړیکې د هایدروجنونو سره ترتیبوو، چې دا خپله یو مرکزي اټوم ټاکل سو. په همدې اساس تاسو راسې وګورئ د برون ترای کلوراید په مرکب کښې موږ او تاسو وینو چې د په دې کښې بیا موږ او تاسو برون مرکزي اټوم ټاکو. ولې؟ ځکه چې د برون هغه اکسیدیشن نمبر یا ویلانس زیات نسبت چا ته؟ نسبت کلورین ته. د کلورین ده منفي یو ده. نو په همدې اساس باندې موږ او تاسو برون مرکزي اټوم کړ. دې ته موږ او تاسو مرکزي اټوم وایي، یا هم د مرکزي اټوم ټاکل وو. راځو ګرانو زده کوونکو، یو هم د الکترونی ساحې دي چې هغه هم باید موږ او تاسو وپېژنو چې الکترونی ساحې څه شي ته ویل کیږي. هره یو ګونې، دوه ګونې، درې ګونې، یو طرفه اشتراکي اړیکه او الکترونونو هغه ازادې جوړې ته موږ او تاسو یو الکترونی ساحه ویلی شو. که چیرې موږ او تاسو وګورو، هره یو ګونې اړیکه، دوه ګونې اړیکه، درې ګونې اړیکه، او په همدې اساس یو طرفه اشتراکي اړیکې ته او د ازادو جوړه الکترونونو ته موږ او تاسو یوه الکترونی ساحه وایو. بېلګې په توګه تاسو وګورئ، دلته موږ او تاسو د امونیا یو مرکب په نظر کې نیسو. د امونیا په مرکب کې که چیرې موږ او تاسو د هغوی موډل ته وګورو، نو داسې وګورئ، اول خو موږ او تاسو د دوی ترمنځ هغه مرکزي اټوم وټاکئ چې هغه نایتروجن ده. اوس راځو د نایتروجن، که چیرې موږ او تاسو د هغې ویلانسي کشر ځیر سو، دی په خپل ویلانسي کشر په آخري مدار کښې موږ او تاسو وینو چې دی څو دانې څو الکترونونه ایښي دي، یا هم څو الکترونونه لري په خپل ویلانسي کشر کې. موږ او تاسو وینو چې دلته د پنځه دانې الکترونونه، اټومي نمبر اووه ده، په لومړي مدار کې دوه، په دوه مدار کې یا په وروستي کشر کې پنځه الکترونونه لري. نو په همدې اساس درې اړیکې یوازې د هایدروجنونو سره، یا یو یو الکترون یوازې د هایدروجنونو سره په شریک ډول ږدي، خو پاتې دوه نور الکترونونه د آزاد جوړې په شکل سره ترتیبوي. اوس موږ راځو د دوی ترمنځ او تاسو ګورو چې الکترونی ساحې کومې ساحې ته ویل کیږي. موږ او تاسو ویل هره یو ګونې، هره یو ګونې، دوه ګونې. نو دلته موږ او تاسو یو ګونې، یو، دوه، درې، او هره ازاد جوړه الکترونونه وجود ولري، دې ته موږ او تاسو الکترونی ساحه وایو. اوس نو چې دا الکترونی ساحه سو، په دې مرکب کښې موږ او تاسو وینو څو الکترونی ساحې لرو؟ یو، دوه، درې او څلور. څلور الکترونی ساحې وجود لري. همداسې مختلف نور نور مثالونه هم ورکولی سو. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس موږ او تاسو د اړیکو زاویه هم پېژنو چې د اړیکو زاویه څه ته ویل کیږي. په یو مالیکول کښې یا هم د یو په یو مرکب کښې د درې وصل شویو اټومونو ترمنځ زاویې ته یا هغه زاویوي اړیکې ته موږ او تاسو خپله د اړیکې زاویه وایو، یا هم ویلانسي زاویه وایو. که چیرې موږ او تاسو وګورو، په دې ځای کښې موږ او تاسو المونیم ترای کلوراید لرو. د المونیم ترای کلوراید په مرکب کښې که چیرې موږ او تاسو د هغوی ساختمان ته وګورو، د هغوی قطبیت ته، ته وینو چې د المونیم خپله یو الکترون د دې کلورین سره په همدې ترتیب سره ټول سره یو یو الکترون په شریک ډول ښودی، او د دې ترمنځ هغه اړیکه تاسو وینئ د دوی د اړیکو ترمنځ، دلته موږ او تاسو وینو چې دغه اټومونه یو له بل سره وصل شوي دي. دغه د اټومونه وصلېدل د دوی ترمنځ یوه زاویه رامنځته کیږي، چې دغه زاویه ته موږ او تاسو خپله د اړیکو زاویه وایو. دې ترتیب راسي د برون ټرای فلوراید په مرکب کې موږ تاسو وینو چې د هر اټوم د وسلېدل پر اساس باندې دلته یو زاویه چې څه وي درامه څه وي ده او هر زاویه ځانته ټاکته درجه لري چې دې ته موږ تاسو د اړیکو زاویه وایو. دا د اړیکو زاویه چې دي ځینې لامنونه لري ګرانو زده کوونکو چې هغه لامنونه یو خو ده لومړی باید د مرکزي اټوم د آزادو الکترونونو شمیر باید چې وکړو په نظر کې ونیسو، یعنی دا چې د مرکزي اټوم د آزادو الکترونونو شمیر په زیاتېدو سره د هغوی هغه اړیکه یا هم د اړیکو زاویه چې دي کوچنۍ کیږي، یعنی هر څومره چې موږ او تاسو وایي مرکزي اټوم چې د زیاتو آزادو الکترونونو په درلودلو سره د دوی هغه زاویه چې کیږي کوچنۍ کیږي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ د امونیم په دې مرکب کې موږ تاسو وینو چې دلته د نایتروجن او دغه ترتیب سره هر اټوم هایدروجن سره وصل شو او بلاخره په پایله کې وینو چې یو سل اووه درجه زاویه چې کړې ده رامنځته کړې ده. په همدې اساس یو بل لامل دا دی چې هغه د مرکزي اټوم الکترونیګاټیویټي ده، هر څومره چې د مرکزي اټوم الکترونیګاټیویټي زیاتیږي هغومره د دوی د اړیکو زاویه چې کیږي ورسره زیاتیږي، یعنی دا چې د مرکزي اټوم د الکترونیګاټیویټي او د اړیکو د زاویه ترمنځ ریچ دی او له سره مستقیم من متناسب دي چې یو زیاتیږي هغه مقابل طرف هم زیاتیږي او یو چې کمیږي مقابل طرف هم ور سره کمیږي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني د پم دې ځای کې موږ تاسو وینو چې د الکترونیګاټیویټي پر اساس باندې 2.1 وار څومره چې الکترونیګاټیویټي زیاتیږي زاویه یې مور سره لویږي. یو بل عامل ګران زکون کو هغه دا چې د شاوخوا د اټومونو الکترونیګاټیویټي ده، چې د شاوخوا اټومونو الکترونیګاټیویټي په زیاتېدو سره د دوی اړیکه کوچنۍ کیږي، هر څومره چې الکترونیګاټیویټي د شاوخوا د اټومونو د زیاتېږي د هایدروجن او د دې هایدروجن د زیات شو د دوی الکترونیګاټیویټي پر اساس باندې د دوی اړیکه څه کیږي د اړیکو زاویه کوچنۍ کیږي ورو ورو. دا هغه لاملونه وو چې د اړیکو په زاویه باندې تاثیر گذاره یا اغیز درلوده. یو هم رازو ګران زده کوونکو د ساده او دقیق مالیکولونو د جوړش تیوري ته چې په 1940 کال کې د سوژویک او پاولی دوه عالمانو د موږ او تاسو لپاره څرګند کړل چې د مرکزي اټوم په شاوخوا کې د الکترونونو آزاد جوړو ترمنځ د دتې قوه نظر هغه الکترونونو ته زیاته ده کوم چې په کیمیاوي اړیکو کې برخه لري، نو ځکه د مالیکول په هندسي جوړښت باندې هم تاثیر لري. نو هر څومره چې آزادي جوړې ډیریږي د اړیکو زاویه هم ورسره کوچنۍ کیږي، لکه څنګه چې تاسو د امونیا او د میتان په مالیکولونو کې وینئ. که چیرې موږ تاسو ګورو دا د امونیا یو مرکب ده، په دې ځای کې موږ تاسو وینو چې د دوی آغاز یو جوړه آزاد جوړه الکترونونه لري، کله چې آزاد جوړه الکترونونه ودرلودل د دوی هغه د الکترونی ساحې پر اساس د دوی هندسي جوړښت باندې تاثیر گذاري تاثیر لري، یعنی د دوی آزاد جوړې زیات سول نو د دوی ترمنځ اغاړي کیږي ورو ورو میږي نسبت چاته نسبت دوی ته، ځکه چې دوی هغه د دتې قوه نسبت دوی ته زیاته ده. نو په همدې اساس موږ او تاسو وایو چې د دوی هغه آزاد جوړه الکترونونه چې زیاتیږي دوی هغه د اړیکو زاویه هم ورسره کوچنۍ کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو د مالیکولونو هغه هندسي جوړښتونو ته راځو چې یو هم د هغوی څخه موږ او تاسو خطي مالیکولونه لرو، چې خطي مالیکولونه خپله هغه ډول مالیکولونه دي چې دوی خطي جوړښت درلودونکي دي، یا هم دوی الکتروني ساحې په نوم سره هم یادیږي. دوی چې دي د ویسپر د تیوري پر اساس باندې د مرکزي اټوم په خپل شاوخوا باندې دوه الکتروني ساحې ولري، دې ډول مالیکولونو ته موږ او تاسو خطي مالیکولونه یا خطي جوړښتونه وایو، هم دوه الکترونی ساحې وای. د بیلګې په توګه تاسو وګورئ موږ او تاسو په دې ځای کې مختلف مرکبات لرو چې د دې مختلف مرکباتو موږ او تاسو د دې ترمنځ هغه خط جوړښت وینو، او د دې د اټومونو ترمنځ د ولانسي زاویه 180 درجه ده، او دوی چې د اس پی هایبرید درلودونکي دي. د مثال په ډول موږ او تاسو وینو کاربون ډای اکساید دی، د ایتلین مرکب دی او داسې مختلف. که چیرې موږ او تاسو وګورو د کاربون ډای اکساید په مرکب کې تاسو وګورئ د هر اټوم ترمنځ موږ او تاسو وینو دلته دوه ګونی اشتراکي اړیکه او دغه اړیکې د یو خطي جوړښت پر اساس باندې شوې دي ترتیب سی وی دی. رازو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې ارزونه لرو چې اوسو سوالونه مطرح شوي دي، تاسو د سوالونو ته ځواب ورکړئ. لومړی سوال، د مرکزي اټوم الکترونیکټیویټي په زیاتېدو سره د اړیکو زاویه څه ډول کیږي؟ کمیږي، زیاتیږي، تاثیر نه لري، تاثیر لري. دوهم سوال، د مرکزي اټوم د آزادو الکترونونو شمیر په زیاتېدو سره د اړیکو زاویه څه ډول کیږي؟ زیاتیږي، کمیږي، تاثیر لري او تاثیر نه لري. نن ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننی ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي درس پورې ښه چاره ولرئ.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونې لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندېدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیز